په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال لړیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه له احمد الله اور.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژلي دي. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ لامله د مړو شمیر نږدې 15 لک ته رسیدلی دی. او پاکستان کرکټ سوپر لیگ کې نن د لاهور قلندر او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ویډیو ته ویلي، نن د میرعلي په ای پی سیمه کې د 57 نومي وی غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلومو وسلوالو هغه وخت په ډزو وژلي چې په یو موټر کې روان وي. د نوموړي وینا په پیښه کې د موټر ډرایور جوبل شوی دی. پولیسو د ناسرګند کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې روانې کړې دي. چارواکي وایي وژل شوي ښځې د بنو اوسیدونکي دي او په سیمه کې ښځو ته د دستکاری هنر خودو. بلخوا د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو د پلټنې څانګې مشر عقیق حسین پرون مشال ویډیو ته وویل، په تښتول شوو کسانو کې چې حکومتي اهلکاران او عام خلک شامل دي، د راخلاصولو لپاره یې عملیات روان کړي دي. د پیښور په سربند سیمه کې د ځمکې په شخړه د یو کور 15 کسان وژل شوي دي. د سربند تاڼي یو چارواکي افتخار احمد نن مشال ویډیو ته وویل، د درې مرلې کور د ملکیت پر سر د ډزو په پیښه کې کریم شاه نومي یو تن، د هغه دوه ښځې، یو زوی او یو لور وژل شوي. د نوموړي وینا وه د 15 کسانو د وژنې اف آی آر یې د کریم شاه د وراره پر ضد درج کړی دی، خو تر اوسه یې څوک گرفتاره کړي نه دي. عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د لادراکه کسانو د نخوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر خانونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن مشال ویډیو ته وویل چې ګوند به په هر ځله کې د پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. د نوموړي وینا وه د عوامی نیشنل ګوند د بلوچستان ویان اسد خان اچکزی په ګډون یو شمېر خلک ورګ دي او کورنۍ یې هر ورځ تر سخت عذاب تیریږي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دوی به د احتجاج پر مهال پر ریاست، عدالت او د بشري حقوقو پر سازمانونو غږ کوي چې د درکه کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره دی ګامونه پورته کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړل شوې ده. د افغان ځواکونو یو قومندان جنرال محمد کریم نیازی رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د طالبانو دا کارخانه موندلې او له منځه یې وړې ده. د نوموړي ویلي چې طالبانو د هیروینو د کارخانې د ویجاړولو تر څنګ ځواکونو د هغوی زر بوجۍ چرس هم وسوځول. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لک ته رسیدلی دی. د امریکا د جانز هپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمیر 4,98,880 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه شوې او د ناروغۍ خپرېدو په دې وروستیو کې څه کمی شوی هم دی. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمیر 2.5 میلیونه ته رسیدونکی دی، خو فکر کېږي چې د مړو کره شمیره به تر دې ډیره زیاته وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینا نن د روس په سوچي کې مخامخ خبرې اترې کوي. دا په داسې وخت کې دا چې په دواړو هیوادونو کې پراخ احتجاجونه شوي او د لویدیز لخوا پرې فشار ډیر زیات شوی دی. د روسیې ولسمشر دفتر تیره اونۍ ویلي و چې دا مشران به په دې ملاقات کې نور څه ترڅنګ پر اقتصاد، انرژي، امنیت او پیوستون خبرې اترې وکړي. ولسمشر پوتین او لوکاشینکا په داسې ورځ سره ویني چې تمه کیږي چې اروپایي ټولنه پر دې هیوادونو نوي بندیزونه ولګوي. او اخری خبر د کرکټ ده. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ کې نن د لاهور قلندر او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه بعد ماښام په 2 بجې په کراچۍ کې پیل شي. په دې ټورنمنټ کې پرون دوه لوبې ترسره شوې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. د کرونا وایرس جهاني وبا له پیلېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې خلکو په سټېډیم کې دننه د کرکټ میچ ننداره وکړه، ځکه چې د پاکستان حکومت کرکټ بورډ ته د سټېډیم د گنجایش د 40% ځای د ډکولو اجازه ورکړه کړی دی. په پاکستان سوپر لیگ کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول 24 میچونه به کیږي. د سوپر لیگ ټول لوبې به په کراچۍ او لاهور کې کیږي او فائنل لوبه به د مارچ پر 22 په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل او سره زو رپورټونه ته د شمالي وزیرستان پولیسو ویلي نن غرمه په میرلي کې ناسرګند وسلوالو دی غیر سرکاري ادارې یا ان جی او پر ګاډي په ډزو کې څلور مېرمنې وژلې دي او د هغوی ډرایور یې زخمي کړی دی. هم د شمالي وزیرستان په شیوه تحصیل کې بیا بیګا وسلوالو یو کس وژلی او اته نورې تښتولي دي. پولیسو ویلي د ورکو کسانو د موندلو لپاره یې له پوسټ سره په ګډه عملیات روان دي. پروستو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ پیښې سیوا شوې دي. ځایي خلکو د هغوی منتخب استازو په دغه اړه اندېښنې وخت په وخت ښکاره کړې دي. حکومت او پوځ وایي چې تر ډېره یې سیمه د وسلوالو لشتونه پاکه کړې ده او هلې ځلې لا هم روانې دي. د عمر وزیر په رپورټ کې تفصیل اورو.
شمالي وزیرستان پولیس ځلي انتظامیه چارواکي او ځایي اوسېدونکي وایي چې نن د میرعلي آی پی په سیمه کې ناسرګند وسلوالو د یو این جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کارکوونکي څلور خزینه په ډزو وژلې او د دوی د ګاډي ډرایور یې ژوبل کړی. پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې دغه خزینه کارکوونکي د 57 په نوم این جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کار کاوه چې د غلطه د لاس جوړولو شایان یا دستکاری هنر ځایي انجونو ته خودلو. د دوی په وینا د ډیوټۍ پر مهال د ناسرګند وسلوالو لخوا ووژل شوی. پولیس وایي چې وژل شوی څلور وړه خزینه کارکوونکي د بنو اوسېدونکي دي. دوی وایي چې د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوی او پلاټنې روانې دي. هم دا ډول د پولیسو انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوا کې هم ناسرګند وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې، اته نور کسان یې اغوا کړی دي. د دوی په وینا اغوا کړل شوو کسانو کې عام کسان او حکومتي چارواکي شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو یو افسر ایس پی انویسټیګیشن اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، آرمی او ایف سی لګیا دي ناکیا چول شوی دا غوا کسانو د بازیابۍ لپاره عملیات روان دي.
ومه پارټي او مزید نن مبل اډم ورک ورته دا ټول لګیا دي. سورس امام ډیپلوی کړی دي، سچ شروع دي، پاکار ویم شروع دي. کوم څړې ریکور شوی دي هغه لګ سټیبل نو او یو کوډ باډي وا.
شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته ویلي چې په غوا شو کې یو کس بازیاب شوی، د نورو د بازیابۍ اغوا کارو د منګولو څخه خلاصولو هڅه روانې دي. ځایي خلک وایي چې د شپې ناسرګند وسلوالو ناکا چولې وه. د مختلفو ګاډو څخه به یې کسان کوزول او ځان سره به یې بول. چارواکي وایي چې تحقیقات روان دي، خو تر اتو پورې کسانو اطلاع ده چې تختول شوي. په غوا شو کې یو د لوکل ګورنمنټ اهلکار، یو وکیل، یو انجینیر، یو د صحت محکمې کارکوونکي او نور عام ځایي او بهرني کسان دي چې اغوا شوي دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه خلک وژل کیږي، تر اته پورې کسان اغوا کیږي، نامعلومه کسان ناکه اچوي، نو دا په امنیت سوالونه پورته کوي. نوموړي وویل باید ټولې امنیتي ادارې چمتو شي، اغوا شوي کسان بازیاب کړي او په دغو پیښو کې ککړ کسان په ډاګه کړي. کنی ولس مجبوره دی چې سړکونو ته وځي. شمالي وزیرستان کې دغه لومړی ځل نه دی چې ناسرګند وسلوالو لخوا ځایي ځوانان، مشران او یا خزینه کارکوونکي وژل کیږي، بلکې وړاندې هم په یو شمېر هدفي بریدونو کې ګڼ کسان او هم خزینه کارکوونکي په نښه شوي دي. خو د عملیاتو پس دا لومړی ځل دی چې په یو ځای تر اته پورې کسان د نامعلومه وسلوالو لخوا اغوا کیږي. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه اوومه پیخه ده او تیر کال کې دغه پیخې شپږ څلوېښته رسېدلې وې. ځایي ولس د دغه نامنۍ ضد په وار وار احتجاجونه او پرلت کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې، خو حکومت او فوج ویلي چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای کړي او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس یوه بله موضوع چې د پاکستان کې د ورکو بلوڅانو ده. د راټول شوو بلوڅانو کورنۍ وایي اسلام آباد ته چې د کوم هدف لپاره تللي ول په هغه کې کامیابه شوي. البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت له دوی سره کړې خپلې ژمنې پوره کوي او که نه. د ورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټې اسلام آباد ته تللي ول چې دوی اول د فبروري پر یولسمه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کېناستل او وروسته یې په ډی چوک کې پرلت وواهه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپلو ورکو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
د ورکو بلوچستانو لس ورځنی پرلت د فروری پر شلمه نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو څو ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصر الله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د مندلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړی د فروری پر یوویشتمه نیټه مشال ډی ټول دوی چې د کومو غوښتنو په خاطر اسلام آباد ته تللي ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلی او د حلولو ډاډ یې ورکړ.
مشته چې د هیواد آئینی مشر لخوا کوم ډاډ راکړل شوی دی او چې په څومره سنجیدګۍ زموږ غږ واورېدل شو نو له هغه مطمئن یو، خو اوس به ګورو چې دوی پر دې څومره عمل کوي.
نصر الله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دې خوشې کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دې خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند له اذیته خلاصي. د په وینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرک کسانو پاړه د پلوټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصر الله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
شیرین مزاری راغلی وه او وی ویل چې وزیر اعظم راته حکم کړی چې دوی له ورسه او ووایه چې زه له دوی سره د ملاقات غوښتنه منم. د مارچ تر میاشتې پورې به له دوی سره ووینم. د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پورې معلومات راغونډ کړو. هغې وویل چې وزیر اعظم هدایت کړی چې د ورکو کسانو فهرست هم ورڅخه واخله. دا یې هم راته وویل چې د جبري لادرکۍ په اړه د قانون جوړول په آخري مرحله کې ده او دا به هم منظور کړو.
آخري مراحل مې وو به هم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتي ډاډ وروسته د ورک کړل شوو بلوچستانو کورنیو د فروری پر شلمه نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج نه د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فروت الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچستانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوچستان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسي د ورکو کسانو د مندور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او مېرمنې په سخت یخ کې په ډی چوک کې شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وه چې ورور حسان او د تره زوی حزب الله یې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسي ورک دي. هغې د فروری په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو دردونکې شیبه به دا وه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتي ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لویه خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیرې شو، او کله چې تاسو تر یو تکلیف تیرېږي او د هغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوئ نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیرېږئ. هر یو درځي او پښتنه کوي چې له تا سره څه وسول، نو په بله معنی هغه پېښه چې تا ته یو ځل تر پېښه شوې وه هغه په وار وار له تا سره کېږي. په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لادرکه دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لادرکه کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغسې تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویاند فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمېره راغونډوي او تر اوسه د 400 لادرکه کسانو مقدمه حواله کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون او جنگ رسپانې پر دفتر د یو احتجاج پر مهال پرون بریچ شوی د احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پریا چینل سندیانو تا ته سپکاوی شوی دی. په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف مشال لډو ته ویلي د فبروري پر 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو نیوز ټي وی چینل او د جنگ رسپانې پر دفتر مزاره چانو حمله کړې او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولې دی. د ده په وینا د برید کوونکو تور بې ځایه دی. نیاز علي رپورټ راکوي.
په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف فهیم صدیقی مشال لیډیو ته ویل پروند پروري په 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو ټي وی چینل او د جنگ ورځپاڼې په دفتر مظاهره چانو حمله کړي او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولې دي.
جس پروګرام او اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض تھا اس اعتراض پر اگلے ہی پروگرام میں باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی.
دی وای په جیو یا په جنگ چې کوم تور لګولې کیږي جیو په هغه بخنه غوښتل خو بیا دو په ټولنیزو رسنیو د جیو یاد پروګرام بدلی بدلی برخې راټولې کړې دي او هغه د جیو په ضد کارولې دي. خو د جیو پروګرام داسې نه دی شوی څنګه چې دوی وړاندې کړي دي. هغه ویل مظاهره چان د اتوار پر ورځ په دفتر برید کړي دروازې ماتې کړي په کیمرامین او په دفتر کې بساتونکو یې گزارو نه کړي او یو سات پوری دوی زورولې دي.
جیو کے دفتر پہ حملہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, شیشہ توڑ دیا, باہر کا مرکزی دروازے توڑ دیا, واک تھرو گیٹ توڑ دیا, ریسپشن پہ آ کے حملہ کیا, کیمرامینز کو مارا, ڈی ایس ایم جی کے سٹاف کو مارا.
پا کراچی کے دو سندی قام پرس مشتاق سرکی او دہاگر ڈلی توڑ لگاولے چپ جیو نیوز دو سندیانو سپکاوے شوی تے دیوائی دا ٹی وی چینل یو کوربا ارشاد بٹی پا پروگرام کی دو سندیان پا سپک نم یاد کڑی دی. پا جیو نیوز یو پروگرام قربا ارشاد بٹی پا خبرونه کی ویلی وو
سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں
پسند کی چې کم خلک سیاسی جلسو ترازی هغا وگی تگی دی هغوی تا هغا پیسی هم نور کولے کی گی دکومی چور سرا لوس کی گی. خو بیا انکر ارشاد بٹی پا خپلو دغ خبرو هم پا جیو ٹلیویژن مافی غختلیوا. بلخوا د کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر رضوان بٹی د جیو نیوز او جنگ رسپانی په دفتر د حملی غندنه کړي او ویلی دي
مظاهره کو همیشه پر امن ہونا چاہیے.
پر امنه مظاهره د هر چا حق ته خودلتا مظاهره چانو ودانه تا د ننوتلو هڅه کړي او د ودانه دروازې شیشي ماتي کړي او د دفتر په کارکونکو یې تشدد کړي دي. رضوان بٹی زیاته کړي چې مشتاق سرکی چې د کراچی پریس کلب غړي دي پریس کلب انتظامیا د هغه ممبرشپ د ختمولو پریکړه هم کړي ده.
جو ممبر ہے مشتاق سرکی اس کی ممبرشپ
دا کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر ویل په مشتاق سرکی وړاندې هم په جرمونو کې د ککړتیا تورونه لګیدلې دي چې هغه د خبریالۍ په محل د سندی قوم پرستۍ په نوم سیاست کړي او د خلکو د بدنامولو هڅه یې کړې ده. په مشتاق سرکی د دې وړاندې په ځینو تورونو کې مقدمې هم جوړې شوې او د شپږو میاشتو پورې په زندان کې بند کړې شوې هم او اوس په څو مقدمو کې په ضمانت خوشې دي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په کورمه کې د ان 15 وخت مې هلکې د شو زمینی ټاکنو ځینې امیدواران چې دوی دغه انتخابات بایللی دي تور لګوي چې په دغه انتخاباتو کې درغلی شوی دي. دوی وایي د ټاکنو نتیجې نه مني او باید دوباره وشي. بلخوا چارواکي وایي په انتخاباتو کې هیڅ درغلی نه ده شوی. د موضوع تفصیل له طارق اورکزی اورو.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د ان 15 حل کې ځینې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخاباته له درغلیو ډکول نو هغلته د ټولټاکنې جوړ بیا وشي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني.
دمو کا سم بی ووٹنگ چوالو تا نه پرخلالو کته ډیر وو ته ټلیفون واکه هغه به څه ایکشن نه خستاله کته سیول انتظامی سره به ته رابطا وکړه هغه به څه ایکشن نه خستاله نه لور کې دسی طریقې سره لاګیاو چې په زور به مل به ورنه وتلو یو بار د سرکاري کا سنو وته هغه به په خپل ټاپي والي جیزه کی به وته ولا غولونه جیزه نه څنګه لوري حالت به په سٹومر ته دیپو ورته په بیٹواله.
بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ډیسټریکټ ریټرن افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغلته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي. هغه زیاته کړه د اختیارات سره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي.
الیکشن کورس به کوم شکایت راتلو نه زمغه مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول به هغه په موقع ځان بچو لکه دې کې رش جوړ شوی دی پورینګ پروسس فلو دی په تر دې شکایت نه راغلی چې هلته چکا ریټرننګ افسر لکه بیرر بخشی دا کړی دی یا پیپری خرابې کړی دی یا هغه بل تر په استعمال دی
مکچکالا پا دغارا پا تیر انتخاباتو کے کامیاب شوے دا پاکستان تحریک انصاف پارٹی لا ملک فخر زمان بنگش سرا خبر اکڑے نو هغه ویل لا بدبختانا پا ملک دا سے روایات جوړ شوی چکالا یو وګټي نو بل اور باندے دا درغلیو ترونا خامخا لگوی هغه زیاده کړه کلا چا سرا دا درغلیو ثبوت وی هغه دے عدالت تیوسی
کوم هم وګټی بل مخالف کاندیډیټ سی هغه د الزام لګی دا مخال ډیر زور دی دا بے معنی غونته خبره ده او کپتان دلیوی نو هغه پراپر فورم شته دی هغه نه سره اپیل کوي شي ال تتلی شي
د جمعې پرز په شو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومي اسمبلی چوکې ګټلې ده او هغه د غیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14900 یولس وټونه اخستی دی. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 15200 جوش پته دی. طارق ورغزه مشال رادیو کورما.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
بیا هم په پاکستان کې د زمینی ټاکرو موضوع پاکستان مسلم لیگ نن غوښتنه کړې چې د سیالکوټ له ڈسکنو میسی میں دے د قومی اسمبلی پر چوکے لسرا دغه انتخابات شي د یاد ګوند مستعلی مشر ویلی د فبراير پر 19 حالت په زمینی ټاکنو کې درغلې شوې دي. حکومتي ګوند تحریک انصاف د درغلې او د تور ردوی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکې ګټون کې کاندید نه دی اعلان کړی. نو شانواز ترغزه معلومات راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وهلی هغه خلک چې د غل غل ناری به وهلی نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړیو او دا ور په زمینی انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمل هم غلا کړه. نو موږ دا خبرې پروند د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومې سیمه کې کړې دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي اسمبلی د خالی شوی په یو څوکۍ د فروری په 19 زمینی انتخابات شوی. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوی ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې نه وخت د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د اوړونو نولاندې په لار کې غیب شوی چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شو.
کې دڅکا کې عوام نے پوره پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے
دا وای د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړ چې کله هم خلک ویښ وي او نه یوازې رائے ور کوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کون کې په ووټ غلا کولو کې کامیاب کېدې نشي. نه یوازې تاسو غلاګرو ته ماته ورکړه بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړو چې کومه یره تره به غلاګرو خوراوله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلې. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت دزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شوی ورسته د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران وتختول یا د دوی په وینا غلا شول. نو پوره شل غنټې پس چې دغه عملی الیکشن کمیشن تب تر ته ورسیده نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی ویل لار کې د شپې دون او یا لړه زیاته وه او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي ځکه چې ټولو خلکو کې ترن اوټ یا د رای ورکولو فیصدی تر د 150 پورې وه خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوی وه د هغې خلکو رای ورکولو شرعي 90% ته رسولي. نو مانه دا چې غلا شوې ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یوه ویډیو شریکه کړې ده چې ورکه د ډسکا د انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د عملی یو پریزایډینګ افسر په ویډیو کې ښکاري وایي دته د یوې استخباراتي ادارې یو تن وویل چې د دوی سر په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم لزان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي. خو دا ورته انکار وکړ. د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغه ته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې په د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان شي د پی ټی د کارکونکو د صبر امتحان دی نه خستل کیږي. احترام خو بیا د قانون وي او یا بدنون نن نه د مراد مسلم لیگ نن وو. هم دا شان په ډس کا کې د الیکشن د ګټلو داوا وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپل ټوئیټر پانه کړی دا او دی وای چې د دوی د پی ټی کاندید په وزیر زیات اوټونو سره د انتخابات ګټلی یاد دی چې په ډس کا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ جوړ لیداوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی او د پی ایم ایل ان لخوا شوی او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی شان واسط رغزه ماشال ریډیو پیښور
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په کوټه کې د مرنیو ژبو نړیواله ورځ د غونډې په ترڅ کې بل مانځله غونډې ته د سیاسي مشرانو تر څنګ د سیمې لیکوالان او پوهان هم ورغلي وو غوې ویناوې وکړې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وویل مرنیو ژبې ته د ارزښت او ودې ورکول پرته یو کام ترکی نشي کولای په غونډه کې د وکرادات لارې غوښتنه وشوه چې حکومت د ماشومانو ته د غوې په مرنیو ژبه تعلیم لازمي کړي ایوب ترين معلومات راکوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د یکشنبه په ورځ د کوټې د شروالې په دالان کې و دستور جوړ شوی و په دستور کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو کارپوهانو او سیاسي کارکونکو ګډون درلودي و دستور ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخه د مورنۍ ژبې پر اهمیت په تفصیل سره رڼا واچول او ویل چې په اوسني وخت کې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت څخه هیڅوک انکار ارنسی کولای
ترکی د قومونو به خپل جبه نس کېدلای جبه د یو کام د ګډ شانو دروازه ده موږ په نو کارګرانو ته وایو چې د هر کام د جبه به احترام ده لکه د ځان د پګړی عزت پرتا ګران دی د بل د پګړی به عزت کوي
پر دې محل لیکوال او قانون پوه اقبال قاسی اډوکیټ زیات کړه چې پښتانه ترګر نه دی خدای یو پلان لاندې ترګری پر پښتنو تپل سوي ده
د ډېر بد مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ زبا چې پاغه کې زه ژاړم پاغه زه خاندم نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکی لیدل نه غواړي هغه یو پښتو زبا او پښتو مجلس دا ته راجو کړی دي چې په نړۍ کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کې نو دوی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دي په پښتو کې هیڅ کلم د چا سره د ناجایز کولو گنجائش نشته
په دې دستور کې د یو پریکړلې کلاندې غوښتنه وسوه چې په پاکستان کې د یو ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره عملی ګامونه پورته شي
پښتو دې د پښتونخوا په ټول ژوندوي کې د پښتنو ماشومانو د زده کړې او ښوونې جبهه منرسي د نن دغه درنه غونډه په 2014 کې د علاقې واکدارانو لخوا پښتو بلوچي براوي سندي پارسي پنجابي او نورو ټولو مورنۍ ژبو په ژوندوي کې د پیل کولو او دغه د پاره د یک یعنی دوه جوړولو کار ته په ډیر درنښت ګوز او هیله څرګندوي چې دا کار پر پراخولو او ژوندوي ژوند په بشپړ توګه په مورنۍ ژبه کې کولو د پاره د نور ګړندۍ
پر مختګ ګامونه واخستل شي د دې خلمخه کله چې محمود خان څخه وینا کوله نو هغه په وزیرستان کې پر قبایلی جګړه باندې سخت خوښنی څرګند کړه او غوښتنه وکړه چې پښتانه دی په خپلو کې جنگونه بند کړي
ون مورز په وزیرستان کې دوټانی په ټول کې پراته دي او وزیرو پرمځته باندې جوړ کړی د خلکو میزایلو نه دي توپک دي د ملک کې غوجل ده دا فوجونو چیچکی جنرال صاحب ته نه خبر دا ایسای مشر ته نه خبر عمران خان ته په دې لګیا چې نه ته ګټه کې پیپل پارټي ګټي ورور کمرش پر زور سره جنگ وایته بیا ولکه پر ما خون واخه پر پاکستان پد واخه دا رګه نس کې نه مونږ ولا سره جنگ وایته
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مهال په خپل پیغام کې ویل دي چې مورنۍ ژبه کې تعلیم ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی او د بلوچستان حکومت او ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره ډیر زیار باسي او هیله ده چې دا کار به ډیر زر پیل شي د دولي وړ ده چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونسکو په کال 1999 کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د جوړولو پریکړه کړې و دغه ورسته هر کال 28 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم ډیر درناوی سره منزل کیږي
ایوب ترین رپورټ هو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اور
په شمالي وزیرستان کې ناصرګند وسلوالو په دوه بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ویډیو ته ویلي نن د بیرالی په ای پی سیمه کې د 52 نومي وی غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلومه وسلوالو هغه وخت په ډزو وژل چې په یو موټر کې روان وو. د شمالي وزیرستان د پولیسو د خنه غواړو بلخوا د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناصرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. د پیښور په سربند سیمه کې د ځمکې په شخړه د یو کور 15 کسان وژل شوي دي. د سربند تاڼي او چارواکي افتخار احمد دن مشال ویډیو ته وویل د درې مرلې کور د ملکیت پر سر د ډزو په پیښه کې کریم شاه نومي یو تن د هغه دوه ښځې یو زوی او یو لور وژل شوي. پولیسو د کریم شاه د وراره پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي ساجد سردار حسین بابک نن مشال ویډیو ته وویل چې ګوند یې په هر ضلع کې د پریس کلب مخو ته احتجاجونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړل شوې ده، خو طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 15 لک ته رسیدلی دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمېر 4,98,780 ته رسیدلی دی. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېر 2.5 میلیونه ته رسیدونکی دی، خو فکر کېږي چې د مړو کره شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینا نن د روس په سوچ کې مخامخ خبرې اترې کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د دواړو هیوادونو کې پراخ احتجاجونه شوي او د لویدیز لخوا پرې فشار ډیر زیات شوی دی. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ کې نن د لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټر ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه بعد ماخام په 2 بجې په کراچۍ کې پیل شي.
د مشال رادیو لند خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو اوس درته 19 پروگرام سندری جادوګری دروړو. د دې ونای په خبرونه کې د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه خبرې او دغه څو سندری دروړو. ستړی مشای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی په خبرت نږدې دی یو کلی وو، خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو او ګډې سندرې ورسره ویلې وې. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسه هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واوریدا. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکو فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپل سندرو او تمثيلونو کې ولستا د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړې لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینا ورتل.
اسن د پیښور اوسیدونکو او د خپل حیات وو دلته راغلی وم په جلال آباد کښې اوسېدو. بیا د کابل د راډیو ټیشن تلویزیون ټیشن سره مې ارتباط و. د به اکثره د په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره د رواني کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده او دی یو کومیډین سندرغاړی و. د به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه جمبوري ورته لرې میاګل نوم و. هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو. ښه تنظي ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې په هر واده کښې. خاص لباس به یې اغوستو. یعنی هغه هغه محفل ته به بیخي تغییر به یې ورکړه. نو خلک به یې دومره متوجه کړل چې د ده هغه هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت یې لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره. بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل. به اکثره داسې کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم. محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان وو هلته وو پېښور کښې وو یا دلته وو. خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دکه زده کړې کړي مې هلته به په پېښور کښې به یې زده کړې کړي. خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې د دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله هغه صحنه چې ده تمثیل کوله نو هغه داسې دغه نه وه د شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. داونه پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او دغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالي سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم دغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي. وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خو تیر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم، خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو، کله نا کله کابل ته به راتلو. دا هغه دې ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه دې خوی بخلی رحیم غمزده سره بو، نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خو به مجلسونو کې او دې پروګرامونو ته بدلل، ډرامې به کولې. دې ماستر فضل غنی به ډېرې ښې ډرامې کولې په ودونو کې، په حجرو کې، مجلسونو کې، دغه به او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر خو هنرمندانو سره دلته به راتلل، سندرې به ریکارډ کول. او اکثر به جلال آباد کې، او اکثر به الټر پریمیر غمزله سره به دې ناسته ولاړه، او ډېر خب دغه به کوو. دا لیکل هم کوو، شاعري به و، لکه یو څه شاعري لیکلي و، ټپې لیکلي وي د غمزله سره. چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سری دي نو کې یو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي رحیمي غمزده و دې جوړه ویلي وو. اکثر دې سوال جواب غو نه داسې او څه کنه د ټکو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه د ولست لپاره کار کړو، یو وخت کې ډېر مخ کې کنه، لکه 15 سالوي کال مخ کې. Thank you.
سندرغاړي بریالي سمدي وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته وایي. سمدې د هغه واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره آدمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده وایي خدای وبخښي یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې. وایي ماسټر فضل غنی بیانک لزې بیانک کړم مونږ ته بیان را کړم مونږ ورسره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو ورا پسې ناوې پسې زو. وایي ماسټر فضل غنی نه تلو. وایي ما ورته ویل چې دا خلک خفه کیږي خیر لاړو شو. دا وایي خدای ماسټر را سره لاړو. فضل غنی ماسټر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي وویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی. وایي ماسټر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماسټر ویلې ما ته راکړئ زه به دا نښه درته. وایي ماسټر فضل غنی هغه نښه ویشته. بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته. وایي بیرته رالو. نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی.
نن لیلا راتلی گلی جواب ندی مبارک راتی علاما. نن لیلا راتلی گلی جواب ندی مبارک راتی علاما.
په په کابل کې سندرغاړي او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو، د هغوی په منځ کې به خوشحاله وو او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستانه د باندې کم هنري سفر نو کړی، خو د وخت نور نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندی خاوند وو، ډېر خندروی سړی وو او ډېر مزاقي سړی وو. هیڅ کله د دې ناستې نه او د دې مجلس نه چا ته څه بده خاطره نه ده وړې. همیش به د خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان زما په خپله یادېږي، د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول، نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی. ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه یې هم ورکړي وي، ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالفه قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې په څه وخت د اتم د ثور کودتا وشوله، نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کښې به سندرې وې. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1959 او 1958 کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی، مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو، خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو، جلالآباد ته یې راوړو. بیا په جلالآباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی. دولت د کومک وکړو، ولاړه د ده مړی را انتقال کړو، خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زخته زیات و. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو، د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازت درنه غواړم په مخامخ.
Thank you. یار گورگینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سراخلی
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
دا مشال تر سنگوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو